السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی. خلنده خبری برخه هم درې راپورونو په برخه کې بووري چې افغانستان پرون چهارشنبه د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دی وی غونډه د اجنډا مهمه موضوع و. د دې سازمان د ملي امنیت سلاکاران په آستانا کې سره راغونډ شوي او پر نورو مسلو هم خبرې کړي. د غو راپورونو تر سره زو خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت یو لوړپوړی چارواکی وایي د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یا جی ټی پی ترمنځ باید خبرې پیل شي. د راپورونو له مخې د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری د سې شنبې په ورځ په خوست ولایت کې ټی ټی پی ته وړاندیز کړی چې د پاکستان له حکومت سره خپل ستونزه د خبرو له لارې اواره کړي. هغه پاکستانی چارواکو ته هم سپارښتنه کړې چې له دې ډلې سره د تفاهم لار خپل کړي. دا وروسته له هغه چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ادعا وکړه چې ټی ټی پی په افغانستان کې د روزنې کمپونه او پناځایونه لري. هغه د مارچ په 8مه په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو تر خونړۍ حملې وروسته پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر افغانستان د پاکستان لپاره د ترهګرۍ سرچینه یاد کړه. خود طالبان حکومت د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو حضور رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي چې د هیواد له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. نن د اپریل څلورمه د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي له نړیوالې ورځ سره برابره ده. ملګري ملتونه وایي له جګړې پاتې ماینونه او چاودیدونکي وسیلې خلکو ته په تیره بیا هلته چې وسلوالې شخړې وي مرګ ژوبله اړوي. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه کې کلي چې په هر یو ساعت کې په متوسط ډول یو تن د چاودیدونکو موادو په چاودنو کې مري یا ټپي کیږي. د ملګرو ملتونو په خبره د قربانیانو اکثره ماشومان دي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې هر میاشت نږدې 50 کسان چې اکثره ماشومان دي د ماینونو او نورو چاودیدونکو وسیلو قرباني کیږي. د سازمان افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماینونو پوښل شوی هیواد یاد کړی دی. د چین یو قراردادي شرکت د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اوبو د ولوی بند د جوړولو کار بیرته پیل کړ. د یامر بهاشا د بند پروژې یو وایاند نزاکت حسین فرانس پرست وویل چې وروسته له هغه چې عملیتي تدابیر د پام وړ زیات شول د چین پاور چاینا شرکت د دوشنبه په ورځ دغه بند جوړولو کار بیرته پیل کړ. پر دغه بند وروسته له هغه کار ودرېد چې د مارچ په 8مه هلته په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجینرانو خونړی برید وشو. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي له روسیې څخه د شمالي کوریا او ایران پوځي ملاتړ نړیوال امنیت ته پایلې لرلی شي چې له پامه نه شي غورځېدی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د روسیې لپاره د پوځي ارغل د دوام لپاره په آسیا کې ملګري مهم دي. پیونګ یانګ مسکو ته بالستیک توغندي او نورې وسیلې او تهران هم بې پیلوټه الوتکې ورکړې دي. د دغو الوتکو په اوکراین کې پر بنسټیزو تاسیساتو د بریدونو لپاره کار اخیستل کیږي. او افغانستان د آسیا د فوټسال جام لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په ډی ګروپ کې درې لوبې په مخ کې لري. د آسیا د فوټسال کنفدراسیون د معلوماتو له مخې افغانستان به د اپریل په 13مه له ایران سره لوبه وکړي او وروسته به له کویت او بحرین سره د لوبو ډګر ته ووځي. که افغانستان دوه لوبې وګټي بل دور ته لار موندلی شي. د آسیا د فوټسال جام لوبې د اپریل په 18مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28مې پورې به دوام وکړي. په دې جام کې د آسیا 14 غوره ټیمونه سره لوبه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې هم موندلی شي. افغانستان پرون چهارشنبه د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د وی غونډې د اجنډا مهمه موضوع و. د دې سازمان د ملي امنیت د سلاکارانو په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وشوې او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل شول چې د نړیوالو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. د قزاقستان ولسمشر چې هیواد په اوس وخت کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د وری مشري کوي د دې سازمان غړي وهڅول چې د افغانستان روان وضعیت ته زیات پام واړوي. نوري اس نوري او د موضوع تفصیل.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وایي د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه باید د افغانستان وضعیت ته زیات پام واړوي ترڅو دا مسله ډاډمن شي چې د دې هیواد له خاورې نړیوالې تروریستي ډلې کار وانخیستلی شي. خغلی توقایف دغه څرګندونه پرون چهارشنبه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په غونډه کې وکړې. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس راپور له مخې نوموړي همدارنګ په افغانستان کې روان بشري بحران ته هم اشاره وکړه او ویل مهمه ده چې په دې برخه کې هڅې دوام ومومي تر څو په دې هیواد کې د دغه بحران مخه ونیول شي او هم هلته د یوه اوږدمهاله ثبات لپاره شرایط برابر شي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو هم په یوه خبره کړې اعلامیه کې پر کابل له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د هغو ډلو په شمول چې په افغانستان کې دېره دي او د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړو هیوادونو ته یې جدي ګواښ متوجه کړی، د نړیوالو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشف وویل د دې سازمان د غړو هیوادونو د پلاو مشرانو په افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړې توګه د نړیوالو تروریستي سازمانونو او نورو هغو ډلو چې د افغانستان په خاوره کې دېره دي او د شانګهای د همکارۍ د سازمان قلمرو ته جدي ګواښ پېښوي د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې په دوامداره توګه خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. د طالبانو چارواکو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غوښتنې او له افغانستان د ترهګرو ډلو د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنو په باب تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په کراتو ویلي چې هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د برید لپاره کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې په پلازمینه موسکو کې پر یوه سالون د مارچ د 22مې د خونړي برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی. څنګه چې ویل کېږي تر اوسه په افغانستان کې فعاله ده او لکه چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي، په دې هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې د افغانستان د خاورې د سیمې هیوادونو ته د جدي ګواښ کومه ښکاره بېلګه نه ده لیدل شوې، خو ولې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي دې ته اندېښنه لري چې د افغانستان له خاورې پرې ترهګر ډلې د احتمالي ګواښ لپاره کار وانخلي، د سیاسي او امنیتي چارو پوه سید ذاکر شاه سادات وایي د دغو هیوادونو اندېښنې هم تر یوه حده پر ځای دي او زیاته کړه.
په ټوله کې د ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه د شانګهای د غونډې د تشویشونو ظاهرول دا بې ځایه نه دي، ځکه چې د یو خوانه تاسو ویل چې د ماسکاو په تړاو کوم واقعات هلته وشو او همزمانه بیا بله واقعه مثلا په قندار کې وشوه او د دې دواړو تقریبا مسؤلیت هماغه د داعش د خراسان ډلې تقریبا په غاړه واخیستله. نو ګرچې چې په افغانستان کې هیڅ داسې یو آثار نه لیدل کېږي چې دوی شتون ولري او یا دا چې د افغانستان طریقه کوم ګاونډي ته خطر پیښ شوی وي، خو تشویشونه د ګاونډیانو په ځای دي، ځکه چې د اصطلاح ناسالمه رقابتونه چې د زبرځواکو ترمنځ دي دوی د مختلفو توطیونه کار اخلي. نو د شانګهای غونډې کې هم د تشویش ممکن په دې حقلوي چې یو ځل بیا افغانستان د کمی نارامۍ خواته نوړل شي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان چې په سیمه کې د امنیت او اقتصاد د پیاوړتیا په هدف جوړ شوی په اوس وخت کې 9 غړي لري. قزاقستان، چین، قرغزستان، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران بشپړ غړي دي او افغانستان، بلاروس او منګولیا په دې سازمان کې د څارونکو په توګه غړیتوب لري. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شوي، د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ ځکه خالي ده چې د طالبانو سرپرست حکومت د دې سازمان د غړو په شمول تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د تورخم لاره پاکستان ته یو شمیر تلونکي افغان ناروغان وایي د کرخې دی غاړې ته تر کمیشن کاران او بل غاړې ته پاکستانی پولیس په ناقانونه ډول پیسې اخلي. د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو ته دا خبره رد کړې چې ګواکې د افغانستان نوري ته د ناروغانو پیسې واخیستل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر هغه ناروغان او د دوی کورنۍ چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي ادعا کوي چې تورخم دروازه کې لا هم ناروغان زورول کیږي او په اسانۍ اجازه نه ورکول کیږي چې پر خپل ټاکلي وخت درملنې په موخه پاکستان ته ولاړ شي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دواړو غاړو ته ترې په یو او بل نوم پیسې اخیستل کیږي. فرید تنها چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکي او د سرطان ناروغي لري وایي د درملنې په موخه پاکستان ته تللو چې پاکستانی پولیسو ترې پیسې واخیستې.
ما همقدر پول ما ځان سره یوازې د لارې کرایې او درملو پیسې راخستې وی غولار کی پیسې اخستل کیږي کله چې ډاکټر ته ورسېدم یو روپۍ هم را سره دم نه د معایناتو نه د ډاکټر فیس او نه هم د درملو د حقیقت دی چې کله چې لکرخه واوري پیسې اخستل کیږي
د غشان د کابل اوسیدونکو علي اریان پرچی په خبره لته ورو دوه کلونو راهیسې خپل مرمن د درملنې لپاره پاکستان ته وړي او راوړي وای
تورخان په گیټ کې مشکلات به خدي د مریضانو لپاره ته مریضان دري اخو د ورسره خو ته پاکستان خو ته او ځینې استفاده جو خلکو د مریضانو بیچارهګان پیسې علي دې د پرچم د اخو بیا یو او اخو خو چتیری اخو هم د خچیده خو پاکستان پولیس هم د مریضانو نه پیسې علي
یاد کسان د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ناروغانو د لیکت په برخه کې د شتستونزې په بنسټیزه توګه هواري کړي خو د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي رادیو سره خبرو کې د ناروغانو یادې ادعاوي به بنسټه وبللې
د پیسو د طرف څخه دروسه پر ماته چا رغ نه دی کړی چې موږ د مجاهدینو پر برابر باندې چا د خلکو څخه پیسې اخیستې د پاکستان لوري کاخستې افغان واخ ته پاکستان لوري دي هم چا د سنې راتوي پاکستان لوري کاخستې هغه د پاکستان کار دی
یو شمیر افغانان چې سرطان او پښتورګو ناروغیو په ګډون هغه ناروغي چې درملنې افغانستان کې ممکن نه وي پاکستان ته د درملنې لپاره ځي یادو ناروغانو ته تا د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایتي ادارې لوري د ټوکن پونومي و پارچه ورکول کیږي چې بیا پر دروازه د تیرېدو اجازه لري د طالبانو د تورخم کمیسار ازادي رادیو ته ویل ټول ناروغان په تورخم کې په یو روغتیایي مرکز کې معاینه کیږي او د یو پروسیجر لته تیرېدو وروسته هغه چې وړ او عاجل وي په خپل نوبت اجازه ورکول کیږي که څه هم د پاکستان حکومت ویلي د روان کال د مارچ تر 18 د ناروغانو په ګډون هیڅ چاته پر تورخم دروازه پرته پاسپورت او ویزې لرلو د تیرېدو اجازه نه ورکوي خو 13 اونۍ کابل ته د یو پاکستانی پلاوی لراته ګروستا یا د ستونزه هواره شو او ناروغان د تل په څیر د ټوکن پونوم پارچه باندې پاکستان د تګ راتګ کوي
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعت
نن د اپریل څلورمه د ماین پاکي په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ ده د افغانستان د ماین پاکي موسسه مشر شهاب حکیمی وایي د افغانستان د ټولو ولسوالیو دوه برخې اوس هم په ماینونو کې کړې دي او د ماینونو ډیر قربانیان ملکی وګړي دي یو شمیر پوځي کارپوهان د مسلې ته په اشاره سره وایي چې په جګړو کې ښکېل خواوي باید د جګړې قوانین مراعات کړي او په ملکی سیمو کې د ماینونو له خودلو ډډه وکړي دا په داسې حال کې ده چې د تیرې یک شنبه په ورځ یوازې په غزنی کې د ماینونو 14 نه ماشومان ووژل په دې راپور کې مو د ماینونو له عمله د قربانیانو له ځینو کورنیو سره هم خبرې کړي چې تاسو به یې اوریدو ته راوبولو
نن د اپریل څلورمه د ماین پاکي په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ ده دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې لا هم د ماینونو او جنگي مهماتو جدي ګواخ پر ځای پاتې دی چې له تیرو څلورو لسیزو راهیسه ورسره لاس او ګریوان دی د افغانستان د ماین پاکي موسسې مسؤلین وایي د افغانستان د 401 ولسوالیو دوه برخې لا هم په ماینونو ککړې دي چې له عملې ملکی قربانیان ډیر شوي دي د یادې موسسې مسؤل شهاب حکیمی وایي په ماینونو ککړو سیمو که شاوخوا و میلیونه وګړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول له خطر سره مخ دي حکیمی وایي په افغانستان کې په تیرو دیشو کلونو کې 3,603 کیلومتر مربع ځمکه چې 3,500 کلی پکې شامل دي لماینونو پاک شوې دي نو موري ازادي رادیو ته ویل اوس مهال د کافي بودیجې د نشټوالي له امله په افغانستان کې د ماین پاکي چاري ورو پر مخ ځي
پرسونل خپل اوج کې وو 2012 څخه تر 2014 کال پرسونل شمیر 15,000 تنو ته رسیدل عثمان الله افغانستان سره د مرستو کوونکو هیوادونو او مالی مرستو د نشټوالي له امله دا شمیره 3,000 تنو ته رسیدل شوې څومره چې پرسونل شمیر کم شوی د مای پاکان فعالیت هم کم شوی همدا لامل دی چې هر میاشت مرکوب له هم ډیر شوی
تلفات هم ماهانه زیات شده
لاسی زورا هیڅ په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې ماينونه او مهمات خلق وژني. د بلخ ولایت اوسیدونکو عاطفه وای تر د ترزوی او د مامازوی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړی دوره کې خونځي ته تلو پر محل د ماينونو ښکار شول. عاطفه ازادي رادیو ته وویل تر په یو دیګ بخار کې د ځای پر ځای شوی چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله وژل شو. د ترزوی او د مامازوی د مصنوعي پخې په مرسته